د سهار شپږ نیمه بجې شوې. پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل پاکستانی سیال سره یې د افغانستان په ګډون د سیمه ییزو اندېښنو په تړاو خبرې کړې دي. انتونی بلینکن نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له بلاول بوټو زرداری سره یې ټلیفوني خبرو کې د پاکستان د اقتصاد پر بیا غوړېدا او ګډ مشارکت هم بحث کړی، خو نوموړي نه دی څرګنده کړی چې د افغانستان او سیمې په تړاو د دوی ګډې اندېښنې څه وي. ترکیه په شپږو میاشتو کې 15,000 افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي. په ترکیه کې د افغان کډوالو د ملاتړ ټولنې دغه څرګندونې کړي او په وینا یې دا مهال شاوخوا 3,000,000 افغانان په ترکیه کې دېره دي چې یوازې نږدې 50,000 یې قانوني اسناد لري. یوه افغان ښځینه قاضي په محکمه کې له 2 کلنې دعوا وروسته وتوانېده چې له خپل زوی سره بریتانیا ته لاړه شي. د ترکیه د همکارۍ او همغږۍ موسسې د معراج په نوم په افغانستان کې د تعلیمي چارو لپاره 2 سټډیوګانې جوړې کړې دي. دغه سټډیوګانې به لیدونکو ته د زده کړو په برخه کې خپرونې وړاندې کوي. ټویټر کمپنۍ د دې ټولنیزې شبکې نوې لوګو نندارې ته وړاندې کړه. په نوې لوګو کې چې تور رنګ لري د ایکس توری په سپین رنګ ښکاري. پخوا د ټویټر نښه یوه مرغۍ وه. او د ښځینو د فوټبال د نړیوال جام په دوام نن 3 لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه به په استرالیا کې د کولمبیا او جنوبي کوریا ترمنځ ترسره شي. دوهمه او درېیمه لوبه د فلیپین او نیوزیلند او د غراز د سویس او ناروی ترمنځ ترسره کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو اوس موږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت د هیواد په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې لپاره زربستریز روغتیایي مرکزونه جوړوي.
هیواد په شپږو زونونو کې زربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په هغه کې 15 وزارتو ته وظیفه سپارل شوې ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي زموږ د سیمې د نارینه و تر څنګ ښځې هم په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوي دي. دا چې اسلام د معتادینو د ماشومانو روزنې ته څومره اهمیت ورکړی په دې اړه مو له دینی عالم مولوی عطاالله فیضانی سره مرکه کړي.
د چې مور او پلار معتاد وي نه تنها دا سدوی له خپل ځان سره ظلم او زیاتی کوي، بلکې د خپل اولادو په اړوند هم دوی زیاتی کوي.
دا دروف په نوم یو معتاد وایي چې زمانو ته می خلک د پوډری اولادونه وایي.
بعد خاطره می بعد چې یاراز می زوی راغی زړلې کوڅه وایي لارا پوډری زوی راته وایي په کې لیکي په څه چاله پام.
او دا پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاری.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګر شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان می درد کوي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د افغانستان په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې او ساتنې روغتیایي مرکزونه جوړوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې مرکزونو یا کمپلیکسونو په جوړولو کې به تر 10 وزارتونه ونډه ولري او په دې مرکزونو کې به د درملنې تر څنګ هغو معتادینو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کیږي چې روغ شوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په پام کې لري چې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره د افغانستان په شپږو حوزو کې یو مرکز یا روغتیایي کمپلیکس جوړ کړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپلیکس په جوړولو کې به تر 10 وزارتونه ونډه ولري او په دې مرکزونو کې به د روغتیایي خدمتونو تر څنګ تر درملنې وروسته معتادینو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کیږي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو رئیس نورالامین زرمل وایي چې په دې لړ کې لومړی کمپلیکس د کندهار ولایت د تختپل ولسوالۍ په یوه نظامي مرکز کې جوړ شوی دی.
هیواد په شپږو زونونو کې زربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په هغه کې دیارلس وزارتو ته وظیفه سپارل سوې ده، چې د هغه دیارلس وزارتو څخه یو هم د عامې روغتیا وزارت ته چې د دوی په برخه کې خپل خدمات عرضه کوي.
په 2018 میلادي کال کې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې څلور اتیا مرکزونه فعالیت کاوه، خو په تیرو دوو کلونو کې ډیرو مرکزونو د اقتصادي او تخنیکي ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرول. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې تر 500 ډیر مرکزونه بیرته فعال سوي دي. د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې فعال مرکزونه د درملو او نور موادو له جدي کمښت سره مخ دي، او د دې تر څنګ د محتاجونو د درملنې په برخه کې مسلکي افراد هم لږ پاتې دي. په داسې حال کې چې د ښځینه محتاجینو د درملنې خدمات ښه ډیر کم سوي، د کندهار ولایت د نشي موادو د کنټرول مدیر مولوي سردار ولی وایي دوی په پام کې لري چې په دې ولایت کې د محتاجو ښځو د درملنې یو نوی مرکز جوړ کړي.
په کندهار ولایت په داخل د شهر کې معتادینو یو سلبسریز روغتون لرو. تر دا مهاله په 11 میاشتو کې موږ 1000 تنه ته خدمات وړاندې کړي دي. درملنې پروسیس تر سره سوی دی. انشاءالله په دایي څو ورځو کې داخل د کندهار ولایت په سطحه د معتادینو په نشي توکو روز د زنانو اړوند هم یو سلبسریز روغتون فعالیت انشاءالله رامنځته کیږي.
د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو له تړل کېدو او محتاجونو د درملنې په برخه کې د مسلکي اشخاصو د نشتوالي له امله د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کالو کې زرګونه محتاجین په زندان کې ساتلي دي. د دې محتاجونو له ډلې څخه ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړې او د نشي موادو د استعمال اندازه یې هم ډېره کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د هیواد په شپږو حوزو کې د محتاجینو د پالنې لپاره زیربستریز روغتیایي مرکزونه جوړوي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیزې کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خمخم مور هم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، دغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د ډیورنډ کرښې ها خواته د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي په خپله سیمه کې د کیمیاوي نشه موادو او اعتیاد د ډیرېدو په اړه شکایت کوي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د دوی په سیمه کې نشه مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو د دوی ځوانان خو څه چې ښځو یې هم نشه یي موادو ته مخه کړې ده. دوی وایي که څه هم د دوی په سیمه کې نشه یي مواد نه جوړیږي، خو د پاکستان د امنیتي ادارو د بې کفایتۍ له امله د دوی سیمې ته د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ډیورنډ کرښې ها خواته د جنوبي وزیرستان ښکته ولسوالۍ د سړک څنګ ته څو معتادین سره راټول شوي او په ګډه د ښیښې نښه کوي. د دې سیمې اوسیدونکو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پخوا د دوی په سیمه کې یوازې د چرسو نښه رواج وه، خو اوس ډیری ځوانان په ښیښې او نشهیي ګولیو معتاد شوي دي. د جنوبي وزیرستان یو قومي مشر عمران مخلص وایي د دوی په سیمه کې نشهیي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. دا کار د دې سبب شوی چې په وروستیو وختونو کې د ځوانانو ترڅنګ د دوی د سیمې ښځې هم معتاد شي.
ځوانون هغه د نشه طرف ته رز په رز د ده ریشیو زیاتېږي. دا شاید دمره زیات شو چې نن سبا کې فیمیل هم په دغسي کې ملوث وي. زنانه دلته لکه مثال آیستای دا هلته لکه داسې پیداوار یې نشته، او چې کوم چار دي هلته داسې څه خاص پیداوار نشته که نه ستنې لګېږي که نه، نو دا هلته په وزیرستان کې پیداوار نه دی خور درېمې.
د جنوبي وزیرستان خلک کڅه هم د نشې موادو د قاچاق د لارو سیمو نمونه نه یادوي، خو وایي چې د دوی په سیمه کې نشې مواد ښکاره او آزاد خرڅیږي، او د پاکستان امنیتي ادارو ته هم ګوته نیسي چې د دوی په وینا د نشې موادو د قاچاق او خرڅولو مخه یې نه ده نیولې. د ډیورن کرخه ها خواته جنوبی وزیرستان د افغانستان له جنوب ختیځو سیمو سره نښتای دی. په خوا جنوبی وزیرستان ته له نورو ځایونو څخه چرس قچاق کتل، خو په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې خپله د بنګو کښت رواج موندلی دی. دا چې د دې سیمې اوبه او هوا ده مناسبه نه ده، نو دلته د کوکنارو کښت دومره وده نه ده کړې. د اعظم ورسک د سیمې اوسیدونکی عزیز وزیر وایي چې د اوزګارو ځوانانو تر څنګ اوس د ښوونځیو زده کوونکو هم نشو ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته 14% نشه یي مواد د پاکستان له لارې قاچاق کیږي، او څه اندازه نشه یي مواد هم د پاکستان په بازارونو کې خرڅیږي. د نشه یي موادو د څېړونکي ډیوید مینسفلت څېړنې ښیي چې په وروستیو دوه کالو کې د ډیورنډ کرښې ها خواته د عمان بوټي په مرسته هیروئین او ښیښه جوړیږي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي زموږ د سیمې د نارینه وو تر څنګ ښځې هم په کیمیاوي نشه یي موادو معتاد شوي دي.
رازا کرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام د ماشومانو روزنې ته ځانګړی اهمیت ورکړی دی، خو معتاد پلرونه او میندې بیا شپه ورځ په نشو اختوي او د اولادونو روزنې او پالنې ته یې هیڅ پام نه وي. دا چې په دې برخه کې مور او پلار څومره ملامت دي، اسلام د ماشومانو د روزنې په برخه کې د دوی خپلوان او د ټولنې خلک څومره مسؤل بولي، او د داسې ماشومانو په سالمه روزنه کې حاکم نظام کوم مسؤلیتونه لري، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي عطاالله فیضاني سره مرکه کړې چې په پیل کې د اسلام له نظره د اولادونو د روزنې پر اهمیت غږېدلی دی.
د ماشومانو د روزنې، د ښوونې، د پالنې لپاره اسلام د نفس ساتنه، د مال ساتنه، د نسل ساتنه، د عقل ساتنه او د دین ساتنه دغه ټولو ته اهمیت ورکوي. د ماشومانو دغه 15 شیان هم باید چې خوندي پاتې سي. د چې مور او پلار معتاد وي، نه تنها دا سدوی له خپل ځان سره ظلم او زیاتی کوي، بلکې د خپل اولادو په اړوند هم دوی زیاتی کوي. د اولادو روزنه، د اولادو پالنه دغه ځینې پاتې کېږي. دغه لوی مسؤلیت چې د پلار او د مور د اولاد لپاره ده، چې حدیث کې ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي چې هر ماشوم په فطرت سره نړۍ ته راځي، یعنی پاک او صاف اسلامي فطرت. مور او پلار یې هغه څخه یا یهودی جوړوي، یا نصرانی جوړوي، او یا هم آتشپرست ورڅخه جوړوي. له دې نه دا معنی کله چې مور او پلار په اعتیاد کې وي، نو ماشوم هرې خواته چې مخکې هغې خواته مخکوي. نو د ماشومانو دغه روزنه او پالنه پاتې کېږي. که چیرې دغه ماشوم بدو عملو ته مخکې، نو دغه مسؤلیت ټول د مور او پلار سو. په کار دا ده چې ماشومانو لپاره اسلامي ښوونه ورکړل سي، او څرنګه چې حدیث شریف کې راغلي دي، په کلنۍ د ماشومان په لمانځه ودروي. مکلفیت سن ته چې ورسېده، د حلال او حرام احکام باید ورته وښودل سي. د الله پاک، د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت، د قرآن کریم تلاوت، دغه ټول ماشومانو ته باید په کار دي چې ور ورسېږي. کله چې مور او پلار په اعتیاد کې وي او اولادونه یې بې سرپرسته پاتې سي، نو په دغه حالت کې نو دغه الکان بیا ځي له بدو همزولو سره ناسته ولاړه کوي. دلته ماشوم ناوړه کارونه، حتی قاچاق ته مخه کوي نور خلک راځي دغه ماشومان نه استفاده کوي. او بل خبره ده چې د معتاد مور پلار په ماشوم باندې تاوتریخوالی هم کوي. ماشوم د بې قدرۍ احساس کوي ځکه چې دا خلک د کوڅې خلک یا منور ماشومان ورته تانې او پیغورونه او کترې ورکوي. اکثرا کله چې تانې او کترې ورته زیاتې شي په نتیجه کې کله چې لوی شي نو ده ته بیا په ټولنه کې څوک ځای نه ورکوي. آخر دی هم بیرته همغه اعتیاد او مخدره توکو ته مخ کوي.
اسلام د داسې متضررو ماشومانو د روزنې په برخه کې د دوی خپلوان څومره مسؤل بولي؟
کله چې مور پلار عاجز راځي له دغو مسؤلیتونو نه بیا د ماشومانو د خپلوان کاکا او ماما او هغه په حساب د عصبات چې په میراث کې بلل کېږي هغه مسؤلیت لري. لغیره په دې خوا په ټولنه کې درې ډلې نورې دي چې یو خپله د علما دي په مساجدو کې امامان چې دي او یا په مکاتبو کې معلمین چې دي او یا دغه ماشومان چې ورسره کار کوي په کارځای کې هغه مربیین ورته ویل کېږي هغه مسؤلیت لري په دې اړوند. خصوصا او خصوصا هغه ماشومان چې د مور او پلار له سرپرستۍ او له محبت او سمیت نه محروم دي هغو ته د علما مسؤلیت ده چې پوره پاملرنه ورته وکړي او دوی ته هغه څه ور وښیي چې دوی اسلامي مسؤلیت ده.
د ټولنې خلک له داسې ماشومانو سره څه مرسته کولای شي تر څو د مور او پلار د روزنې کمی احساس نه کړي او بې لارې نه شي؟
ټولنه هم په دې مسؤلیت کې راځي. ټولنه باید خپل مسؤلیت ادا کړي او د دغه ماشوم پاملرنه کې حدیث د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي هغه څوک چې د مظلوم سره د هغه د حق د لاسته راوړلو لپاره قدم واخلي نو الله پاک به د قیامت په ورځ چې ټول قدمونه او پښې به ریږدي د هغه پښې او قدمونه به ثابت وساتي. نو دغه ماشوم مظلوم ده او د ده حق دا ده چې په ټولنه کې د ښوونې او سالمې روزنې برخمن وسي. په بل حدیث کې هم ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ترجمه یې داسې ده چا چې د یو مؤمن څخه د دنیا له سختیو څخه کومه سختي لرې کړه الله پاک به له ده څخه د آخرت د سختیو څخه سختي لرې کړي. د همدې حدیث په آخر کې هم پیغمبر علیه السلام فرمایي او الله پاک تر هغه د خپل بنده په مرسته کې ده تر څو د خپل ورور په مرسته کې بوخت وي. نو ټولنه په دې کې من حیث یو مسلمان مسؤلیت لري چې د ماشومانو روزنې او ښوونې ته پاملرنه وکړي.
د داسې ماشومانو په سالمه روزنه کې یو حاکم نظام کوم مسؤلیتونه لري؟
د دولت مسؤلیت ډېر اړین ده تر ټولو ځکه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې السلطان المسلم ظل الله فی الارض مسلمان پاچا د الله پاک سوری ده. سلطنت او حاکمیت او زعامت هم په همدې خاطر ده چې د الله پاک احکام د ځمکې په سر تطبیق کړی شي. دغه دولت امنیت د ماشومانو تأمین کړي او د عشر او زکات سره راټولوي. په دغو کې باید دغو ماشومانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د دوی سرپرستي بیا د دولت له غاړې ده که هیڅوک بیا ورته نه و. دولت کولی شي د مسجدونو د منبرونو له لارې دوی باید عام پوهاوی وکړي، تبلیغونه باید وکړي، معارف وزارت لخوا سالمه ښوونه او روزنه ورکول شي، دارنګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا هغوی باید د داسې ماشومان لکه دغه د معتادینو اولادو دوی ته د ساتنې او ښوونې او روزنې طریقه ور جوړه کړي او یا که چیرې دوی د کار وړتیا ولري دوی ته کار پیدا کړي. همدارنګه وزارت داخله لخوا د پولیسو لخوا یا د نورو چارواکو او نظامي مسؤولانو لخوا باید دوی د ماشومانو ساتنې ته پاملرنه وکړي. حضرت عمر رضی الله عنه په خپل زمانه کې په خپل مدینه منوره کې درې معلمان ټاکلي وو. هر یو ته یې د میاشتې 15 درهمه تنخواه ورکوله څو چې ماشومانو لپاره پاملرنه وکړي او ماشومانو ته ښوونه او روزنه وکړي. که چیرې ماشومان همداسې بې سرپرسته او بې مسؤلیته پاتې شي د دولت لپاره هم سرخوږی ده او بیا د دوی کنټرول نشي کولی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شیرو ته زه څه مصیبت بخت شي دې بیا ځان ځنا سم خلاص وانه
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې خطک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غ پوچ پر واکونه دمون غ خراب پکړه
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخنیوله مرسته.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونې ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکو عبدالرؤف له شلو کالو راهیسې نشه کوي. دای چې تر نشې مخکې تکړه خټګر وایي چې لومړی نشه میله چرسو څخه پیل کړه او بیا په هیروینو معتاد شو. عبدالرؤف زیاتوي چې د نشې له امله مې کورنۍ او اولادونه راسره نارامه دي او خلک مې اولادونه ته زما د احتیاط پیغورونه ورکوي. دا چې عبدالرؤف نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د دله خولې واورو.
اول کوم چارس څکو بیا پاس له چارس تریاکو باندې راغلو د تریاکو نه رو به په بورډر باندې راغلو. تاثیرات داسې د اجتماعنه یې لرې کړم پوسې اول حافظه یې را ضعیفه کړه پوسې وجود کوم تدریسیم چې درلود هغه تدریسی نسته اوس پوسې ځکه چې په مواد مخدره مې استفاده کوم کم حوصلګي اعصاب خرابي ده ټول پوسې را پوسو بیا کیلونه پوسې پنځوس شپېته زره دوله مسلک مې ګلکاري و نجاري وه زمای به مې نجاري کوه وړی به مې ګلکاري کوه اقتصاد خو ډېر ضعیفه کړی که په پیسو په حساب وي په میلیونو مې پوسې پرې مصرف کړي په همدا مواد مخدره تلي ولاکه حقیقت خبره یې پوسې هر څه ته ملاس کوه پوسې غلافونه ملاس کوه بلته مې ملاس کوه پوسې چاخون د عمل پیسې کورت مې پوسې یعنه ډېر جدي برخورد م کوه هر چا سره فامیل سره وکړه کلي کور سره وپوسې بس ولاکه حقیقت خبره یې بعد خاطره مې داده چې یواز مې زوی راغی زړلې پوسې وایي پلاره پوډري زوی راته وایي په کلي کښې په کوڅه چالو کړم نو دا به ډېر بده خاطره وه پوسې سي یو حادثه مې وکړه چې د حادثې نه وروسته پوسې چې کله ما خپل چهره ولیده وه سختنیم ورځ هغه ورځ پوسې چهره مې بیخي تغییر وکړه سهار مې تقریبا یعنی که درته وایم بس دوه نیم سوه کوکې خوړلې دي له ست نه نیولی تر وچ تندي پورې دا چیرې وشامې وچ ویلای مې پوسې یو لس کوکه دیجې خوړلې دماغونه مې دواړه شکېدلي وو پوسې داسو پوسې بیا مې پنځه عملیاته د پازې وکړه چې پېرتن پازه دومره جګه شوه چهره مې چې کله په بسناشه پخانۍ کښې ورځې عجلو تاختي وم بس له اوو ورځو نه بیا پنځه ویشتمه ورځ وسې ګیکورینه پوسې په خپلو پښو تشناب ته لاړم نو د پله د ورسته یې خلاص وه خپله چهره مې سې ولیدله نو ما بېرته د خپل چهره تاییدوله نو ته مې عملي زه ښه وینې چې زه دلته تشناب ته ولاړم او ته خلکو ما ته ګورې نو د خپله چهره ما نه پېژندله کله چې ډېر دقیق څو مالګه دا شي شاته ده پوسې نو بیا به مې چې کتل ډېر په غوسه به وم ورته چې ته څه را ګورې خو چې کله مې پوسې یو وخت متوجه دي څو چې دا خپله نه یې چې کله مې سر وښوره او سر وښورېده کله مې چې لاس ځي که لاس مې په مخ وک نو هغه مې ډېره بده خاطره وه چېره مې ټوله لاسه ورکړه په سلو کښې شپشته وم چېره خپله نه ده.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زرغونې مېړه د هیروینو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د زرغونې مېړه په کور کې نه وي هغه سخته ناروغه وي، خو کله چې په کور کې وي زرغونه روغه جوړوي. دا چې دا څه ډول ناروغي ده او علت یې څه دی دا به په ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې، ناروغه خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغه جوړه یې، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو به ستا له خاطره یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ودې لیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې خو زه رښتیا درته وایم، په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غشپه ارامه یم.
دا منمه چې ته به ارامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نارامه یم.
ولې نارامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوړري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خورې، څنګه سو معاینه دې وکړل؟
هو ومې کړل.
ښه، ته یې راکړه.
دا دې واخله.
ښه، عجبه ده.
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسوې دي؟
ته خو به کوم نشه نه کوې.
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه مې پوړري دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروی نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه وي درکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروینو په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وي، بیا هم دغه تکلیف لرې؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوه شوم چې ته څه مریضي لرې.
په څه شي پوه شوې؟ زه څه ډول ناجوړي لرم؟
ته په هیروینو اخته شوې؟
څه شی؟ زه په هیروین اخته شوې یم.
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هېڅ وخت هیروین نه دي څکولي، څنګه پرې اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولي، خو ستا د میړه کالي په پوډرو باندې لړلي وي او تا ته نږدې کېږي. د وخت په تېرېدو سره ته په پوډرو اخته شوې.
خدای مې دې کونده کی، خدای دې دای خراب کی، خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند هم را تباه کړ، زه به دا وړ وړ بچی څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
دستور دے نرستر کے تو رواما زرزری چھپنا نامے دستور دے نرستر کے تو رواما زرزری چھپنا دے علی تو رانگے آز زرزری چھپنا دے علی صبر کوو میرے بنا کرو زرزری
چپر